السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استاذ ټام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا وارلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کرکټ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لاغې ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نه مونږه انټرنیشنل کرکټ نه وکړې او بل دوبۍ ته چې مونږ راغلو درې ورځې مونږ مخکې دوبۍ ته راغلو ورکاپ نه مخکې، نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانی افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
مونږ لوبي کټلې چې مونږه کلي نه وکړه بالینګ دا بیټنګ کې مونږه تر نه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وختو د غزنی د انجونو د خوانځي راپور هم درته خبرو.
پښتون روز هر خېلی تقشتم از
په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لابیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری آژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شاه مومن له قوله خبر ورکوي چې وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پېښوي. له بلې خوا د جرمني خبری آژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر ملا اولګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموع په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښ شو او په هغه کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجرات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تختول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه څه ونه ویل. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لرې کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پېښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدراعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانېږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستانی چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. دا نورسپانې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورډ مشر علاءالدین زهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د کلید په نوم د ورځپاڼې جواز یې فسخه کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. زهوریان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بېوزلۍ کرښه ترسیموي. د کلید په راپور کې راغلي و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافه پکې ویجاړه کړه. په منګیستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تیره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لکه اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. مرزو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. تام ویست تیره میاشت د زلمي خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځای ناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځایناستی تام ویست نن یو شمیر آسیایی او اروپایی هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خوایي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زبنن اروپا او اسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی یې دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یو مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خپل کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. له افغانستانه د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډیره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریځ پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپله نوې مرکه کې چې د ویچویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن مرکل چې د واک وروسته شپې ورځې یې دي زیاتوي دوی ډېر ناراحته دي. هغه څه چې دوی افغانستان کې وغوښتل ورته ونه رسېدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله، خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو. هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وه کړې. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه، تر دې چې طالب چارواکي هیله مند وو امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي. خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر یوه ډله ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا چې د دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه یې د خوړو له پروګرام سره تړل کېږي، زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو پام ورته راړو.
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي، او تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړه باندې د نړیوالو دارو هیوادونو خلکو څخه مرسته راجلب کړي تر څو پورې افغانان لوږې ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کې. دا په دې معنی ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړلو لپاره څمونه لري. نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به موثر تمامې سي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنی نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګیډې د مړول لپاره بیخي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. ځکه د تیر په پرتله باندې زموږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دندې درلودلې خلکو د طالبانو له راتګ سره او د طالبانو د یرغل سره ډېرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. ډېر بزنسونه او سوداګریزې فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي. بېخي ډېر خلک ډېر لا ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دغه مرستې باید جاري وساتل شي او لا هم زیاتې شي. او په عین حال کې د افغان ښوونکو هغه دولتي مامورین چې ماشینه نه لري، چې ماشینه اوس نه لري، دوی ته باید هغه ماشینه ور ورسیږي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل کورنیو ته خواړه برابر کړي. لا هم ډېر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنې کړي دي چې د روان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو لا بېخي لري خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو توان وتلې خبر ده. ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی ملایان ټاکلي دي. نو کاغذ د آی ټی اداره ده ملته مولان ټاکلی دي، کړي برق اداره ده غل پاره مولان ټاکلی کړي،
طبي پیر خو پولان دی مبارزه در د عمل تم مولان دی او پار برخه کی د مولان ټاکلی نو دا خطر خبر د مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړ او په هلر یو نس کول سی په تخنیکی او مسائل باندې دوی برلاسی ورسی نو طالبان پیټس ډول د دی ورته نه لري سی روان کړکچ په افغانستان کې مهار کړی نو د دې لپاره نړیواله ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د دې کړکچ په مخنیوي کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خانو یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتې وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Hines square offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it and yes, they'll take that.
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي تر سره شو، په چې افغان لوبډلې وګټل او په ټاکلو شلو اورونو کې 120 منډې وکړي، چې مقابل لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او نهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکو وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه ولوبېده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زموږ مکمل بیټینګ چې وده چلېده یوازې یو لوبغاړي یا دوه لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او اتصارون کې سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې، بلکې د فیلډینګ یا تور ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنه کړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوی عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دې ګراوند کې لوبول څه وي، معنی دا چې هغه یولس کسیز اسکواډ، دولس کسیز اسکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه اسکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بیخي ناکام وو. معنی دا چې دوی په نه په لومړۍ لوبه کې خسیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبه کې خسیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ، له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمينه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملې افغان لوبډله له نیمه پایلو وړاندې له سیالیو بهر شو. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورسته په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبه ته چمنګ راغلو درې ورځې موږ مخکې دوبه ته راغلو ورکاپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا باز شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی موږ ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین خو په دې باندې نه کیږي باید موږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخکې راځي نو بیا هم دریو سلور پنځو کسانو ټیم میچ نسی ګټلای دل پر ډیر کار کول پکار دی
خو نو موړی مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیواله درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم له پخواني غړي هستیګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات ترېنه وو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورېد زمونږ لوبډله همېشه میلان ډېرول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ له خوا نه اغوسته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات موږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیرو لسو کالو نه موږ ورته ګوته کړې دي خو داسې کسان رانغلل چې تخنیکي اړخ ته ډېر متوجه وتي
د وړو ټیمونو په ارتباط مو خبرې وکړې مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم ښه لوبي ده د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخه په نولسمه ور کې لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سي وړي غلطۍ ولي کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولي دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولي دغه سي مهم اور تر اوستل شي د کرکټ دی روزن کې متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل ده ګوره که پاکستان سره موږ تقریبا تیرې څلور پنځه لوبې وګورو ټولې لوبې مو سره آخري اور سره سولې دي او په آخري اور کې بیا پاکستان بدل شوی ده دا همدغه مشکلات دي موږ سره د سپیشلیست کرکټ ران چې دي تر اوسه پورې موږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر ده موږ څنګه وایو چې یو څلور شپې تو پورې یو څلور پنځه تو پورې بالر دې پیدا شي یو څلور ډیر جو پورې بالر دې موږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر ذهن جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اغه سره هغه ورایټی یعنی هغه هر څه ورته وي نو یوازې موږ ګوګورو زمونږ لوبډله راشد ارمان او محمد نبی او مجیب الرحمن باندې موږ همیشه تا کې کړی دا موږ ورته الله وندره نه چولې دي هغه تر اوسه پورې ګلبدین نایب او کریم جان ته ودا دینه کسان که موږ تاسو ګورو نو ویني لاګ دوی چې دې ورته لګ کلا کلا لګ هغه ګزارا کوي د افغانستان ټیم چې دا کدا ټیم چرته په نړیوال سټنډر باندې زمونږ لوبډله فل ممبران سره صحیح کرکٹ کول غواړي موږ سره جنوین فاست بالر هم پکار دي همیشه باید موږ سره لوبډله کې دوه دانې فاست بالرانی ښه صحیح بالرانی چې هغوی کنډولي یو دی سره راونډر یو درې دان نجی مجیب او راشد چې دا ترته پورې ټی ټوینټي کرکٹ کولای شي دوی دی لګیاي نو هغه مشکل زمونږ لوبډله کې او بیټنګ نه ته کې کوه زمونږ لوبډلان چې دي دوی کې کرکٹ چې دوی هغه د کیپر سره تر ټاپ آرډر د بیټسمنانو ته یې اډونه وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخکې لرو په استرالیا کې به کیږي هلته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډېرې اوږدې دي څه فکر کوئ دغه بیټنګ چې افغانستان کوي هلته به ښه نتیجه ورکړي ثابت به شي ښه که څنګه
اوره د بیټنګ هغه موږ وښیو زمونږ لوبډله بیټنګ انتهایي زمونږ سپین چې دا بالینګ دی موږ کوي نو همیشه چې موږ خبرې کړې دي او موږ ډېر لوبې کټلې دي زمونږ کوي نو بالینګ دا بیټنګ کې موږ سر نه تر اوسه پورې مشکل لرو زمونږ اوپنران کې تاسو وګورئ هغوی داسې نه ده اویلیبل چې همیشه هغوی کوم دپاره ښه سټارټ ورکړي دا لاندې ون ډاون کوو ټو ډاون او تھری ډاون کوو هغوی هم تر اوسه پورې سم نه ده اویلیبل زمونږ بیټنګ کې یو یا دوه بیټسمنان کله کله د پوزیشن برابر کې چې هغه لوبه فایټنګ کې ورته وایي هغه په جنګېدل ته لوبه برابره کړي نو زمونږ لوبډله بیټنګ کې انتهایي زیات مشکل لري او نړیوال جام ته دومره وخت نه ده پاتې وخت ورته لږ پاتې ده نو کچرته موږ د یو کال کې په بلډینګ باندې کار وکړو زمونږ له ډله نړیوال جام کې یعنی کړي کیا درته وایم زمونږ په افغانستان کې پاتې دي بیٹ بیلان بوکسم کې هغه موږ د خپل ملي ټیم د والکانو بیک اپ وګڼو نو مشکل لرو بلډینګ د نړیوال جام مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره
ولاد ما خانه سب کرکٹ کې نیوزیلند نوبل چې دا زما فیروټ نوبل دا او جاګه تخنیک حواله مې والو نیوزیلند کامیابی وړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمښت
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې یو مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي اوس مال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اوریدل کیږي. افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کیږي چې دا هیواد له دې دوو مهمو نښو بې برخې ده. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی بیت بیت ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلي د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمني په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلې په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولۍ د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګا نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې دلی ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خبرولې. معلومه نه ده چې دا ترانه د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال